علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې په کندوز کې د وسلوالو لخوا برمته شو څخه زیات شمېر کسان خوشي شوي خو یو شمېر کسان وسلوالو وژلي. په دې اړه درسره وروستي او تازه معلومات شریکو. دا هم اوري چې د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه په رسمي توګه پر افغانانو ومني. د دې موضوعاتو جزئیات وړاندې خبريږي خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سرچکی. پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان لخلي ویلي چې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بیغوري تورن کړ او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. بشپړه خبرونه. پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا ویلي چې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلی دی. مولا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او د مړی د ډي ان ا له معایناتو وروسته د خپلوانو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بیغوري تورن کړ. دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زادن ازادي راډیو ته ویل انتخاباتي اصلاحاتو پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تیره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اړوندو ارګانونو ته دنده ورکړه چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان نهایي کړي. د افغانستان د برښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم لمخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکونکي له دندو لري کړی دي. دغه سرچینه د نوم نشودلو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې لری سوي کسانو کې د برښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی، عملیاتي رئیس انجینر شکیب احمد نثار، اداري او مالی رئیس احمد شاه ساحل، د پی ام او رئیس وحید الله پوپلزی او د کابل برښنا رئیس نسیم گنجی شامل دي. تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د دغه کسانو له دندې د لرې کېدو علت معلوم نه دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جدیت سره د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. هڅو ته په کتو هیله لرو چې دا ستونزه په خپل وخت حل شي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف هیڅ افغان حق نه لري چې له ویزې پرته د تورخم له لارې تګ راتګ وکړي. د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. رولا غنی دا څرګندونې نن د مورا په نوم د یوه ښوونیز او تحصیلي کمپلیکس د پرانیستې په غونډه کې وکړي او له کورنیو وغوښتل چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
ځوانان ما باید منتظر نه باشد که هر چیز بدون زحمت به دستشان بیاید. باید کوشش کنند که از هر فرصت تحصیلی استفاده کرده و در رشته های مختلف مسلکی و تحصیلات خیش ادامه بدهند.
آغلی غنی که هم په اوسنی سختو شرایطو کې د نجونو تعلیم ستونزمن کار وباله خو ټینګار وکړ چې ځوانانو د ټولنې له نیم څخه زیاته برخه جوړوي په تعلیم سره کولای سي خپل او د هیواد راتلونکی تضمین کړي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړي چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. سعودي عربستان غوښتنه کړې چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویل چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځای ووځي. د عراق ځواکونو پر فلوجه ل 4 ساعتو جګړې وروسته د داعش حمله پر شاتم بولی. د عراق پوځي افسرانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله په نعیمیه سیمه کې نن سهار وختي پیل شوه. دا هغه سیمه ده چې عراقي ځواکونو تیره ورځ پکې عملیات پیل کړل. د افسرانو په وینا داعش وسلوالو تونلونه کارولي نقشه ویشتونکي یې ګمارلي او له چاودېدونکو موادو ډک شپږ موټرونه یې لیږلي چې ځواکونه په نقشه کړي، خو هدف ته تر رسېدو مخکې له منځه یوړل شول. عراقي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو دغه افسر یې په اړه تفصیل نه دی ویلي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې لږ تر لږه 800 پناه غوښتونکو او کډوالو تیره اونۍ تر مدترانه سمندرګي د تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی. سږ کال تر ټولو خونړی و، ځکه چې 2015 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. په 2015 کال کې دغه شمېره 1555 وه. او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چین ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګ پلان به د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو لپاره مثبت ثابت سي. نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال لاوروف له چین سره د اړیکو پراخول د روسیې د بهرنۍ پالیسي تر ټولو مهمه برخه وبلل. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې د وسلوالو لخوا له تختول شو څخه لسګونه کسان خوشی شوي دي، خو یو شمېر کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي. په دې اړه در سره وروستي جزئیات شریک کوو. دا هم اوري چې د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجبار کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښه پر افغانانو ومني.
پات پروت دی ګورن داز موږ رسمي سرحد نه دی، او موږ کله دا پر رسمیت سره نه پیژنو، او دا د افغانستان خاوره ده.
دا مشرانو جرګې پلاوی د هلمند پر امنیتی مشرانو انتقاد لري.
څو وخت دوی سره دا حساب کوي، څو وخت دوی ته واچ وروره تخپل پوزي پکې پاته راغلي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستلو کې حکومت پر بې غوري تورنوي، او دا هم اوري چې نن په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل کیږي.
ما اجان خسته شدم، اخیرا طوفان خسته شدم.
پنړېوالو مسایلو کې به ووري چې په افریقا کې د عدالت په یو بیساري اقدام کې د چاد په خوانی دیکتاتور د جنگي جرایمو له کبله په عمر قید محکوم شو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په کندوز کې نن سهار له تختول شو کسانو څخه ګڼ شمېرې خوشی شوې دي، یو شمېرې وژل شوې او ځینې لا هم د وسلوالو په ولکه کې د امنیتي ځواکونو وی چې د هغوی د خلاصون لپاره هم عملیات کوي. همداسې به زموږ همکار له کندوز څخه اجمل آریان د تلیفون په لیکي کې دی او دا موضوع نږدې څاري. آریان صاحب، په دې اړه کا له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې څومره کسان خوشی شوې او څومره وژل شوې دي.
زلمه خپل سلامونه تاسو ته مراد سره همدارنګه د ازادي راډیو او رجن څخه وړاندې کومه څنګه چې ټول ته معلوم ده د کندوز سیمې د چارواکو په وینا چې نن سهار هغه مسافر وړونکي موټر چې کابل څخه کندوز پر روان و، د کندوز د علي اباد ولسوالۍ د شنې ټپې سیمې کې وسلوال طالبانو د څلور موټرونو ټولې سورنۍ چې ټول څه باندې یو سره اتیا کسه و دی موټر څخه ښکته کړي وو، او چارګري ولسوالۍ لوته بولی دي. د کندوز د امنیت امر محمد معصوم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سپرلو د خوشي کولو په رابطه افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي وو چې وتوانېدل 160 تنه دغه سپرلۍ بېرته د طالبانو له ولکو څخه یا منګلو څخه وژغوري. او نوموړي ویل چې دیارلس تنه دغه سپرلۍ څخه وسلوالو طالبانو وژلي دي، او همدارنګه څه باندې ولس تنه شاوخوا کې وتن دي وسلوالو طالبانو په سره دي. او دوی ویل چې په سیمه کې عملیات روان دي، څو دغه کسان د طالبانو له منګل څخه وژغوري.
ډیره زیاته مننه اجمل آریانو دوستانو چې په کندوز کې د تختول شو کسانو د پیښې په اړه در سره ورستی معلومات شریکول. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د دې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی او رسنیو ته ویل دي چې دوی شپږویشت افغان سرتیري چې په شخصي جامو کې وو کوس کړي دي نن سهار له بسونو څخه په کندوز ولایت کې. د دوی په وینا چې شپږ عسکرو چې د تیښتې هڅه یې کوله وژل شوي او شل نور له دوی سره بندي. افغان چارواکو تر اوسه د طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه مخکې ویل چې نوموړي هیواد ته د تروریستانو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مای تروریستي نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولې نشي تیرېدلی. اجمل تورمان او په دې اړه جزئیات.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزه خستنې د جبري کولو په خبرګون د افغانستان د ولسی جرګې شمیرغړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی ډیورن، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دی علاقو ته ځي، د خپل خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میتر روسي نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني. دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورن
معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورن ترمنځ لاسلیک شو او د ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه سل کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورن د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي. افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماتیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د
پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورن د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه رسمي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی د هلمند روان وضعیت او په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې په امنیتي پوسټونو کې وړ او مسلکي کسان وګماري. د دې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د امنیتي ارګانونو په راس کې غیر مسلکي کسانو حضور د دې سبب شوی چې په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات واوړي. خو د افغانستان ملي امنیت شورا ډاډ ورکوي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې کسان د وړتیا پر اساس ګمارل شوي دي. دا ناجیا صاحب په ریپورت کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی چې د سې شنبه ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتیرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت مته ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې لسلی قوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمیر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل:
لیاز د خدای پر لیاز د قران د چینه عالم مدیریت څه وخت راغلی دا؟ څه وخت دوی سره دا حساب کوي؟ څه وخت دوی ته واچ وروره تخپل پوځي پکې پاتې راغلی؟ کې چیرې نس کول لطفاً دې هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزه د داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرور د غم پر کمبلو باندې نقشنی.
دا په دغه حال کې د چد هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې کچېرې تازه د مسرتيري دغه ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګا خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمیر ستونزې مني خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غرزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړي توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یو لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګ ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق پونوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګ ویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسولانو سره په اړیکه کې دی او دغه ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې د اړیکې هر ورځ وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي. تیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه پر اساس ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو پرته به راتلونکي انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. خو جمهور ریاستوي دوی د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره شي له هر پلوه تیاری نیسي. ناجیه ساپۍ او د موضوع تفصیل.
ورسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیتی پلان د نهایی کېدو امر وکړ، دغه پریکړې اوس اندېښنې پیدا کړې دي. د چیفا یا د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي اړتیا ده چې حکومت لومړی انتخاباتي اصلاحاتو ته کار وکړي، په دې اړه د تقنیني فرمان برخلیک معلوم او د خلکو باور ترلاسه کړي. ښاغلی ایوب زاده د سې شنبه په ورځ ویل ولسمشر د دې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د امنیتی پلان د نهایی کېدو امر ورکړی چې په وارسا او برکسل غونډو کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
دقیقا اصلاحات
په لومړی توپ کې شامل دي او باید په دې برخه کې اقدام شوی وای. کوم نوی کمشنران چې انتخاباتي ادارو ته تلل هغوی خپل مستقیما له امنیتي ارګانونو سره همغږي کوله. دا امنیتي ځواکونو ته دا دستور ورکول یوازې هڅه کیږي تر څو حکومت ثابته کړي چې د انتخاباتو ترسره کیدو ته لیوالتیا لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا د دوشنبې ورځې په ناسته کې اړوندو ادارو ته امر وکړ تر څو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان نهایي کړي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1994 د ثور میاشتې په دویمه ترسره شوی وای، خو د بیلابیلو دلایلو له وجې دغه انتخابات وځنډیدل او حکومت د انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 23 اعلان کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې بنسټ یا ایوا مشر جنداد سپینغر په دې باور دی چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي، ځکه چې دغه انتخابات له تخنیکي، مالی او اصلاحاتو له پلوه سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وای، حکومت ژمن دی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دولت د پر وخت ټاکنو لپاره ژمن دی. د دې لپاره دوی کمیټې جوړې کړې دي چې یو امنیتي کمیټه ده او هغه دوهمه مالی کمیټه ده چې هغه به کار کوي.
له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه تر اوسه د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده نه درلوده. افغان کارپو بشیر بیژن په دې باور دی چې حکومت د اصلاحاتو لپاره خپل فرصت له لاسه ورکړی او علت هم دا دی چې د حکومت مشرانو د شفافو او عادلانه انتخاباتو په برخه کې صادقانه عمل نه دی کړی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د جګړو لامل یو شمیر بیزه شوی کورنۍ وي، دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنۍ بیزه شو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د نامنې له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوال مرستندوی مؤسسې د دوی د ژوند شوالې ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمیر چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبه پر ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غم دی وکړو چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو، یو ځای راکړي. د جنګو سره خولي چې د دې خوم ټکان را باندې کېږي، د هغه خوم ټکان را باندې کېږي، څور دی را باندې. نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
دا جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان ښوونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افغانستان نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمیر له 15 لکه څخه 1.2 میلیون ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. د افغانستان نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې چمپا پټیل د سېشنبې پر ورځ په کابل کې خبرلاند وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سوو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه عملي کړي.
So the greatest is the lack of awareness of the policy.
لومړی برخه د پوهاوی نشتون دی. خلک باید د دې پالیسۍ په اړه پوه شي ترڅو مخته لاړ شي. دوهم په تخنیکی برخو کې د خلاو موجودیت دی. وروستۍ برخه د نړیوالو خلتیا ده.
هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې زیات شمیر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وای د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونه سو کړای د کورونې بې ځای سو کسانو پاړه ملي پالیسی په سماتوګه تطبیق کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولونو وزارت د جندو لمړی نیټه د ماشومانو د نړیواله ورځې په مناسبت ل 15 څخه زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. اجمل تورمان او په دې اړه رپورت.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومان پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکول شي.
ما امیدوار هستم به امی قراردادی که امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د مواد لمخې چې نن مو لاسلیک کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زمنګ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکول شو.
واین د سازای افغانستان هستم داشته باشید.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کړو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بیلابیلو ادارو سره یو ځای شي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د وی ویناوال ماشومې شکرانې خبرې بووولو.
بشما هو یا محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزندی ای وطنی ما ادیان خسته شدیم از تیر و تفنگ خسته شدیم حال و احوال ما چی می شود؟
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینی هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوي روغتیا تعلیم فرهنګ عدالت نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افریقا کې د عدالت په یو بیساري اقدام کې د چاد په خوانی دیکتاتور د جنگي چرې ملکبل په عمر قید محکوم شو. حسین هبری لومړنی دیکتاتور دی چې په افریقا کې د عدالت غوښتونکو د نستړیو کېدونکو زیارونو په نتیجه کې محکومیږي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
حسین هبری له 1902 کال تر 1909 کال پورې د چاد جمهور رئیس وو. د لومړنی یو پخوانی جمهور رئیس دی چې د جنگي جرایمو په تور په دوهم هیواد کې محاکمه کیږي او محکومیږي. د چاد دغه پخوانی دیکتاتور چې تور عینکې په سترګو وي د سنگال د داکار ښار د وی محکمې لخوا په عمر قید محکوم شو. حسین هبری تورن شوی و چې په خپل هیواد کې خلک وژلي شکنجه کړي او تیرای پرې کړی دی. نوموړی د افریقا د اتحادیې په غوښتنه په سنگال کې محاکمه شو. د کاناډا د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې د حسین هبری محاکمه د نړیوالو جرایمو په وړاندې د نړیوال عدالت لومړی برای دی. د نوموړی محاکمه کېدای شي په افریقا او نورو هغو هیوادونو کې چې مستبد مشران یې د عدالت له پنجې تښتېدلي دي د عبرت یو درس شي. د هاګ نړیواله محکمې کې د افریقایي هیوادونو د ګڼو مشرانو او چارواکو دوسیه پرتی دي. خو د افریقا اکثر هیوادونه دغه محکمه د لویدیز تر واک لاندې یو اداره ګڼي او په افریقا کې د عدالت د تحقق جوګه نه بولي. د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې سره له دې چې د هبری محکمه ځندمن شوه او هغه شل کاله په ډاکار کې په یوه شاندارې مړۍ کې ژوند وکړ، خو په پای کې دغه پخوانی دیکتاتور چې د واکمنۍ په وخت کې امریکا هم ملاتړ کاوه د عارضینو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې محاکمې ته راکش کړای شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هبری د محکمې دو په مناسبت وویل چې دا د واشنگتن لپاره یو ښه فرصت دی ترسو چاد سره له خپلو پخوانیو اړیکو درس واخلي. د بشری حقوقو د څارنې د سازمان یو چارواکي ریډ برادی چې لولسو کالونو راهیسې په چاد کې د هبری د ظلم زور له قربانیانو سره مرسته کړې د ګلوب ان میل خبرونې ته ویلي دا ورځ په تاریخ کې د داسې یوې ورځې په توګه ثبت شي چې د یوې ډلې قربانیانو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې یو دیکتاتور عدالت ته راکش کړای شو. خغلی برادی ویلي دی چې په چاد کې د هبری د ظلم زور د قربانیانو لپاره دا یو لوی بری دی چې نوموړی 25 کاله وروسته هم محاکمه او ګرم وپیژندل شو. حسین هبری چې اوس 23 کلن دی په پیل کې د دغه محاکمې صلاحیت رد کړی و خو وروسته پولیسو محکمې ته حاضر کړ. په داسې حال کې چې د ظلمونو تقریبا 200 قربانیان یې په تالار کې حاضر وو د دوشنبه په ورځ نوموړی په عمری قید محکوم او په افریقا کې د عدالت غوښتنې یو نوی فصل پرانستل شو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زم غغله ازادي رادیو او دوستانو ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د نن ورځې ورستې خبری مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.185 FM میشنوید. شش و نیم شام به وقت کابل شد. مقامات کندز میگویند از جمع 185 مسافر ربوده شده در این ولایت حداقل 13 تن از آنها به قتل رسیدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات همین موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
طالبان موصله 13 مسافر را در ولایت کندوز کشتند. جسد ملا اختر محمد منصور به اقاربش در افغانستان سپرده شده است. وزیر خارجه ایران میگوید امریکا باید تعهدات را که با ایران نموده است عملی سازد. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به هدف تقویت روابط با چین به زودی به آن کشور می رود. تفصیل خبرها. طالبان موصله امروز صبح وقت امروز در ولسوالی علی‌آباد ولایت کندوز 4 اراده موتر نو 303 مسافربری را که از کابل راهی کندوز بودند متوقف نموده و 185 تن از سرنشینان آنها را با خود بردند و سپس 13 تن آنان را کشتند و 160 تن دیگر را آزاد ساختند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. چودری نثارعلی خان وزیر داخلی پاکستان میگوید جسد ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان که در روز پیش در بلوچستان در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد بعد از معاینات دی ان ای به اقاربش سپرده شد. وزیر داخلی پاکستان در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد گفته است جسد ملا منصور بعد از تکمیل شدن اجراءات قانونی به وارثینش در افغانستان سپرده شد. چودری همچنان گفت فردی که متهم به تهیه تذکره پاکستانی برای ملا منصور می باشد هم دستگیر شده است. منابع در برشنا شرکت می گویند 5 تن از کارمندان ارشد این شرکت با حکم رئیس جمهور از وظایفشان برکنار شدند. یک منبع در این شرکت که از افشای نامش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس تجارتی، رئیس عملیاتی، رئیس مالی و اداری و رئیس پی ام او و رئیس کابل برشنا از وظایفشان برکنار شدند. دلیل این برکناری ها تا حال معلوم نیست. وزارت خارجه افغانستان می گوید که تلاش های دیپلماتیک به هدف حل مشکل ویزای پاکستان که مردم با آن مواجهند جریان دارد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه:
سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد با جدیت کامل در تلاش حل این مسئله، با تلاش جدی که در این راستا جریان داره، امیدوار هستیم به وقت این مسئله حل شد.
و خبر آخر داخلی که خانم رئیس جمهور افغانستان از تمام جوانان مخصوصا دختران افغان خواسته است تا به خاطر آینده روشنشان درس بخوانند. خانم بی بی گل این سخنان را امروز در نشست افتتاحیه کمپلکس تحصیلی و آموزشی موسوم به مورا ابراز داشته گفت:
جوانان ما باید منتظر نباشد که هر چیز بدون زحمت به دستشان بیاید. باید کوشش کنند که از هر فرصت تحصیلی استفاده کرده و در رشته های مختلف مسلکی به تحصیلات خیش ادامه بدهند.
خبرهای جهان دل آزاد بعد. وزیر خارجه ایران میگوید ایالات متحده باید برای گشودن سیستم بانکی غرب کارهای بیشتر کند تا تعهدات را که با ایران در توافقنامه هسته‌ای سال گذشته نموده است عملی سازد. جواد ظریف در یک سفر دوره‌ای به اروپا گفت بانک‌های غربی از معاملات تجارتی با ایران با وجود آن ابا ورزیدند که ایالات متحده وعده از میان برداشتن تحریمات بر ایران را داده است. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد دو رزنی هفته گذشته 35 زن و مرد جوان در ایران را محکوم نموده است. این زنان و مردان جوان به سبب یک جا بودن در یک محفل فراغت در شهر قزوین در شمال ایران محکوم به دوره شدند. بر اساس گزارش رسانه های ایران این محصلین به تاریخ 26 می گرفتار شده مورد تحقیق قرار گرفتند و سپس هر کدام آنها از سوی دفتر سارنبالی 99 دره خوردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید سفر آینده رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحرک تازه را برای روابط دو کشور در بر خواهد داشت. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گسترش روابط روسیه با چین را از اولویت‌های عمده پالیسی خارجی کشورش خواند. لاوروف گفت چین و روسیه هر دو مخالف جهان یک قطبی اند. گفته می‌شود این اظهارات اشاره غیر مستقیم بود به نفوذ جهانی آمریکا. لاوروف افزود مسکو و بیجینگ مخالف دورویی هستند و هم علیه دستوردهی و وارد کردن فشارهای مخفی در مسائل جهانی می‌باشند. و خبر دیگر مربوط به روسیه که این کشور گزارش ها در مورد این که گویا تیاره هایش دیشب حملات را در منطقه ادلیب انجام دادند رد کرد. گفته می شود در این حملات 23 تن کشته شدند. و خبر آخر که نیروهای حکومتی عراق که برای بازپسگیری شهر فلوج تلاش دارند با یک مقاومت 4 ساعته داعش مواجه شدند. مقامات نظامی عراق به اسوشیتد پرس گفتند این حمله صبح وقت امروز در منطقه نوامیه آغاز شد. مقامات میگویند تندروان داعش در تونل ها جابجا شده بودند، نشان زنان را در موازی نشانده بودند و 6 موتر حاوی مواد منفجره را علیه قوای حکومتی فرستادند، ولی این موترها قبل از آن که به اهدافشان برسند تخریب شدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقام ها در قندوز می گویند طالبان مسلح 13 مسافر را کشتند. یک تن از باشندگان قندوز در این مورد گفت:
خواب بردی دولتا ای چی کار میکنه؟ وظیفه چی هست؟ چی حالا از دیگه ولی که دیگه در ایشار کن دیگه رفتمان هم ولی دیگه شوان.
چرا حکومت پاکستان روی اجباری ساختن ویزه برای افغانها جهت عبور از نقاط سرحدی پافشاری دارد؟
دوی همیشه گفتل پاپنسان حکومت یو دول فشار را ولی تفوف ادوی در دوران کرخ پرسمیت و پیجنیو.
یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بود. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش در مورد افزایش بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
از 3 سال به این طرف تعداد بی‌جا شده‌ها از 500,000 یا 500,000 به 1,200,000 تن افزایش یافته.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. ما را همراهی کنید. سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم، میزبان شما در این برنامه و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرام رای میکنه. همانطور که در آغاز هم گفتیم، مقام ها در کندوز میگویند طالبان مسلح 13 مسافر را کشتند. به گفته این مقام ها، این افراد در میان 185 مسافر بودند که امروز در شارای کابل کندوز از سوی مخالفین مسلح ربوده شدند. مخالفین مسلح امروز 4 موتر نو 303 را در ولسوالی علی‌آباد متوقف ساختند. گفته می شود که 160 مسافر رها شدند. این در این مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش فرستاده.
طالبان مسلح از جمع 185 تن مسافرین را بوده شده، 13 تن آنان را کشته و 160 تن دیگر آنان را آزاد ساخته اند. مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند که حوالی ساعت 4 بجه صبح امروز سه‌شنبه طالبان مسلح در منطقه شنتپه ولسوالی علی‌آباد کندوز 4 آرده موتر نو 303 مسافربری را که از سوی کابل به طرف شهر کندوز در حرکت بودند متوقف نموده و به تعداد 185 تن از سرنشینان آن را پایین کرده و با خود برده اند. محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندوز در صحبت به رادیو آزادی گفت که از میان افرادی ربوده شده 13 تن آنان را طالبان مسلح کشتند و به تعداد 160 تن دیگری آنان را از چنگ طالبان مسلح آزاد نموده اند.
و متبقی مسافرین که همشان نجات دادیم تقریبا در حدود 15 الی 18 نفر پیشان باقی مانده. دیگه عملیات ما در مساحه چاردره و در دریا جیان داره. امیدوار هستیم که دیگهشان هم نجات بدیم و به مفانه و فامیله خود بسپاریم.
هاشمی علاوه کرد که افرادی کشته شده تمامشان افراد ملکی هستند. از سوی دیگر منابع مردمی از محل این رویداد به رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح در مجموع 18 تن از این مسافرین ربوده شده را کشتند و جسد 5 تن آنان را به دریای ولسوالی چهاردره پرتاب کرده اند. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز با ابراز نگرانی مسئولان محلی این ولایت را در تامین امنیت کندوز ناکام خوانده و از دولت مرکزی می خواهند که به اسرع وقت به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نمایند. غلام ربانی ربانی، یک تن از اعضای شورای ولایتی کندوز، با رادیو آزادی چنین گفت:
امروز ما یک شاهد حادثه بسیار المناک و بسیار پرواهمه هستیم که در مسیر شارای کندوز علی‌آباد انجام پذیرفته و همچنان شاهد حوادث گوناگونی در مسیر شارای بغلان هستیم. خواست جدی ما از حکومت مرکزی، از دولت افغانستانی است که حداقل شهرها را برای مردم مسکون داشته باشند.
با این همه مسافرین و رانندگان مسیر کندوز کابل از مسئولان محلی کندوز و از حکومت مرکزی می خواهند که در خصوص تامین امنیت شهرهای بزرگ این ولایت توجه جدی نمایند تا مردم بدون نگرانی سفر نمایند.
این چه رقم دولت سو بدر به شهر علی‌آباد 170 نفر باید تا کرده گرفته بدر آنها باید 6-7 نفرش کشته. ما دولت خواهیش ما تقاضیم است که چی میکنه؟ خواب برده دولت ها؟ این چی کار میکنه؟ وظیفه چی هست؟ چی حالا از دیگه ولی که دیگه در این شهر کنده که رفتمان هم علاقه دیگه شود؟
باید یادآور شد که در این اواخر تهدیدات امنیتی در مسیر شاهراه کندوز بغلان و کندوز تخار به اوج خود رسیده و مردم به فکر آرام در این مسیر رفت آمد کرده نمی توانند و افزون بر آن رانندگان و مسافرین این شاهراها می گویند که طالبان مسلح در فاصله 100 متری پوسته های امنیتی چک پوینت افراز می نمایند، موترها را تلاشی می کنند و افراد مشکوک را از موتر پایین و با خود می برند. اما تا اکنون طالبان مسلح در این خصوص تفسیر نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
شنیدید که طالبان مسلح از جمع 185 مسافر را که امروز در ولسوالی علی‌آباد کندوز ربودند، حداقل 13 تن از آنها را کشتند. این رویداد صبح امروز در منطقه شین‌تپه ولسوالی علی‌آباد رخ داده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه‌های فردای رادیو آزادی دنبال کرده می‌توانید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از اعضای ولسی جرگه و آگاهان افغان میگویند حکومت پاکستان با اجباری ساختن ویزه برای افغانها تلاش دارد خط دیورند میان دو کشور را سرحد رسمی سازد. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند افغانها بدون داشتن ویزه پاکستان میتونند تا منطقه اتک سفر کنند. سفارت پاکستان در کابل نزدیک به دو هفته پیش گفت به خاطر جلوگیری از عبور تروریستان پس از پایان ماه می هیچ افغان بدون ویزه اجازه عبور از مرز ترخم را نخواهد داشت. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید جهت حل این مسئله تلاش های دیپلماتیک را به گونه جدی آغاز کرده. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
به دنبال وضع اقدامات سختگیرانه از سوی پاکستان و اجباری ساختن ویزه برای عبور از خط دیورند بر افغانها، برخی اعضای ولسی جرگه و آگاهان بدین باورند که پاکستان با این اقدام میخواهد افغانستان خط دیورند را به عنوان سرحد رسمی میان دو کشور بپذیرد. آریان یون، عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با این اقدام روابط افغانستان و پاکستان بیشتر تیره می شود و می تواند سبب مشکلات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور گردد. وی می گوید آنان همیشه خواستند که بر حکومت افغانستان فشار بیاورند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد، خطی که میان افغانستان و پاکستان از سرحد رسمی مان است و هیچگاه آن را نمی پذیریم و این مربوط خاک افغانستان است و زمانی که اتباع افغان از ترخم، پشاور و آن طرف می روند به خاک خودشان می روند و به هیچ گونه ویزه نیاز ندارند. سفارت پاکستان در کابل نزدیک به دو هفته پیش گفت به خاطر جلوگیری از عبور تروریستان پس از ماه می سال جاری میلادی هیچ افغان بدون ویزه اجازه عبور از مرز ترخم را ندارد. اما سلیمان لایق، آگاهی امور و وزیر پیشین سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان، می گوید که این کار پاکستان یک اقدام خصمانه است. وی گفت که پاکستان هیچگاه نمیتواند خط دیورند را به عنوان سرحد رسمی میان دو کشور بالای افغانستان تحمیل کند.
یک اقدام مخاصمانه غیر طبیعی. اگر پاکستان بخواهد مسائل سرحدی خود خط افغانستان با یک ویزه بخواهد ترک میل خود کنترل کند، این خیال افغانی ها هیچ وقت این توفیق نخواهد یافت که خط فقط در ترخم کنترل کند.
مائده دیورند در 12 اکتبر سال 1893 میلادی میان امیر عبدالرحمن خان و سر هنری مورتمور دیورند به امضا رسید و خط دیورند را به عنوان مرز میان افغانستان و پاکستان تعیین کرد. آریان یون، نماینده مردم در ولسی جرگه، میگوید که این مائده منسوخ شده چون به اساس قانون 100 سال از آن گذشته است. بحث به رسمیت شناختن خط دیورند پس از مدت‌ها در حال مطرح می شود که پاکستان از اول ماه جون سال جاری برای هیچ افغان بدون ویزه اجازه عبور از بندر ترخم را نمی‌دهد. اما شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که به منظور حل این معضل تلاش‌ها از مجرای دیپلماتیک به گونه جدی جریان دارد.
دولت افغانستان برای حل مشکل ویزه پاکستان که هموطنان ما با آن روبرو اند از مجاری دیپلماتیک خویش اقدام می نماید. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد با جدیت کامل در تلاش حل این معضل است.
این اقدام پاکستان با مخالفت شدید بسیاری از افغانها روبرو شده و آنان از حکومت افغانستان خواستند که این معضل را از طریق دیپلماتیک هرچه زودتر حل کند. هاشم احمد اقبال و فواد اکبری، سه تن از این افغانها، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که این مشکل می تواند سبب قطع روابط میان باشنده های دو طرف خط دیورند شود.
مشران جرگه از وضعیت ولایت هلمند و تلفات رسیده به نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. فرهاد سخی، معاون اول این جرگه، امروز در اجلاس عمومی مشران جرگه گفت عدم موجودیت افراد شایسته و مسلکی در رأس بخش‌های امنیتی سبب تلفات نیروهای امنیتی در هلمند شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد.
مشرانو جګه افغانستان با اشاره به وضعیت بد امنیتی در هلمند و تلفات رسیده به نیروهای اردو پلیس ملی در آن ولایت از حکومت میخواهد تا در گماشتن افراد در پست های مهم امنیتی از دقت لازم کار گیرد. فرهاد سخی معاون اول این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز سه شنبه را نیز به عهده داشت، تلفات اخیر به نیروهای امنیتی افغان در جنگ هلمند را نگران کننده خواند.
حادثه هلمند 150 نفر شهید اردوی ملی ما، پلیس ملی ما فاجعه برانگیز است. در اینجا ما برای دولت وحدت ملی به شورای امنیت صدا میکنیم که از تقررهای سلیقوی خودداری کنند، اشخاص کارا را به کار بگمارند. ارکانهای حرب بسیار وافر از در اردوی ملی، در پلیس ملی که از اینها کار بگیرند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شماره از سناتوران ولایت هلمند از وضعیت بد امنیتی و عدم مدیریت درست قطعات نظامی ابراز نگرانی کرده و گفتند که مسئولان امنیتی در مورد وضعیت هلمند تصویر نادرستی را به مردم ارائه می کنند. هاشم الکوزه یکی از این سناتوران:
بلیاز خدا و قرآن، شما از کسانی که مدیریت درست ندارن چی وقت بازخواست میکنید؟ چی وقت برایشان میگوید که شما در وظیفتان کوتاه آمده اید؟ اگر نمیتوانید لطفاً ولایت هلمند را به طالبان تسلیم کنید و هر روز هلمندیان و مردم ما را در گلیم غم ننشانید.
این در حالی است که مسئولان شورای ولایتی هلمند نیز از بدتر شدن وضعیت در هلمند ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که هرگاه نیروهای تازه نفس و قوای هوایی به این ولایت فرستاده نشود، هلمند به دست طالبان سقوط خواهد کرد. از سوی دیگر حیات الله حیات والی هلمند گفته است که حملات طالبان در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده و درگیری پایان یافته است. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان مشکلات در بخش امنیتی را میپذیرد، اما تاکید میکند که در قسمت گماشتن افراد در سطوح بلند بخش امنیتی توجه بیشتر صورت گرفته است. تا قرزنگ سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قرار صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خصوصا در سطوح بلند بر اساس شایستگی، اهلیت و تعهد مسئولین مربوطه به نظام، سیستم، وطن و مردم صورت میگیرد. البته دی شک نیست که ما مشکلات امنیتی داریم. ما مشکلات امنیتی یک بخش زیادش بدبختانه با مشکلات رابطه داره که از گذشته وجود داشت.
وای همچنان گفت که برای بهبود وضعیت هلمند طرح همه جانبه ترتیب شده و در روزهای آینده عملیات شفق بیشتر در ولایت هلمند تمرکز خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برخی از خانواده های افغان که در اثر جنگ ها بی‌جا شدند میگویند هنوز هم به کمک های حکومت و جامعه جهانی سخت نیاز دارند. این خواست ها در حال مطرح می شود که سازمان عفو بین الملل از افزایش ارقام بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
برخی از خانواده های افغان که در اثر جنگ های داخلی از مناطق مختلف کشور بیجا شده اند می گویند حکومت و مؤسسات کمک رسان به بهبود زندگی آنان توجه نمی کنند. چاروهی قنبر یکی از مناطق شهر کابل است که در آنجا خانواده های بیجا شده به دلیل جنگ از هلمند در وضعیت ناگواری به سر می برند. کشمش مادر یکی از این خانواده ها روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستش را چنین مطرح کرد:
سو کومور پرتم باندې ولارس زموږ غم دی وخره زموږ غم دی وخره چې سرپناه او سرپناه
ما چی کنیم؟ به کدام راه برویم؟ غم ما را بخورند که یک سرپناه پیدا کنیم یا یک جای بدهند. ما از جنگ ها فرار کرده اینجا آمدیم. اینجا هم کسی صدای ما را نمیشنود. از هر دو طرف زیر فشار هستیم. آخر کجا برویم؟ اول به خدا، دوم به امید شما آمدیم که ما را کمک کنید.
عجبگل یکی از کودکان این خانواده نیز میگوید زمانی که میبیند دیگر کودکان به مکتب میروند بسیار متاثر میشود.
دیروز دلمن لغلی پرمن که جمع زموش کاش چه موش تو مکتب جوش چلی کن بلکه موش بجک ندار کور ندار جنگوش لغلی.
به اساس معلومات سازمان عفو بین الملل شماره بیجا شده ها در 3 سال گذشته در افغانستان از 500 هزار به 1,200,000 تن رسیده، یعنی در مقایسه با 3 سال قبل دو برابر افزایش یافته است. این سازمان دلیل افزایش بیجا شدگان در افغانستان را جنگ های جاری در این کشور عنوان کرده است. چمپا پتیل مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان و جامعه جهانی نتوانستند که پلیسی ملی را که برای بیجا شدگان در سال 2014 میلادی ترتیب شده بود عملی کنند.
بخش اول نبود آگاهی عام است. مردم باید در مورد این پالیسی بدانند تا یک حد پیشرفت نمایند. دوم موجودیت خلاها در بخش تکنیکی است. به این معنی که اگر پول موجود هم باشد باز هم باید بدانیم تا چطور برنامه های کمکی را بهبود بخشیده این پول را بفرستیم. بخش اخیر دخیل بودن جهانیان است.
به گفته مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیشتر رقم بیجا شده ها در ولایت هلمند، ننگرهار، کندوز و بغلان به ثبت رسیده است. حفیظ احمد میاخیل مسئول مطبوعاتی این وزارت میگوید که به دلیل نبود بودجه و ظرفیت ها نتوانستند تا پالیسی ملی برای بیجا شدگان را به گونه درست تطبیق کنند.
شنیدید که یافته های تازه سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل نشان می ده که تعداد بیجا شدگان در افغانستان دو برابر افزایش یافته. البته گزارش سازمان عفو بین الملل به بیجا شدگان داخلی افغانستان متمرکز است. سازمان عفو بین الملل گزارشش را امروز نشر کرد. در این مورد با اوریا مصدق تحقیق کننده بخش افغانستان ای سازمان صحبت داشتم. در آغاز از خانم مصدق پرسیدم که با نشری گزارش چی انتظار دارند که وضعیت بیجا شدگان داخلی چگونه میتونه تغییر کنه؟
چیزی که قابل بحث است که از 3 سال به این طرف تعداد بیجا شده ها از 500,000 یا 500,000 به 1,200,000 تا افزایش یافته که کلان یک آمار سرسام‌آور است و در این حال 1,200,000 فقط آمار رسمی هستند، در حالی که آمار غیر رسمی بسیار بالاتر از این رقم است. حداقل توقع ما است که دولت افغانستان یافته های گزارش جدی بگیرند.
شما میگین حکومت افغانستان باید تطبیق کنه پلیسی را. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه که جامعه جهانی کمکایش کاهش یافته و این را ربط میتبه و شما چی فکر میکنین در این مورد؟
طبعا یک بوده مثلا موضوع کمک های جامعه جهانی است که البته از 2 سال به این طرف متاسفانه با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان کمک های جامعه جهانی هم تا حد بسیار زیاده بر افغانستان کاهش یافته، ولی مشکل دیگه کلن موضوع خود دولت افغانستان است، یعنی حکومت آقای غنی و همچنان در زمان حکومت آقای کرزی اونا هیچ وقت نخواستند که موضوع بیجا شده ها را من حیث یک موضوع جدی تحت بررسی قرار بدن و امکانات لازمه در اختیارشان قرار بدن. مثلا وزارت عودت مهاجرین برای یک سال بودجه از ما 7,000,000 دلار است. اگر ما 7,000,000 دلار که گذشته از تمام مصارف معاشات و هر آنچه که این وزارت به کار داره اگر هیچ کدامش استفاده نشه و فقط برای بیجا شده ها برسه، برای فی بیجا شده در هر سال 7 دلار میرسه که این رقم کلا ناچیز است. و اگر شما این بودجه را در مقابل بودجه هایی که برای وزارت دفاع، برای امنیت ملی، برای وزارت داخله، برای وزارت معارف و همچنان صحت عامه مصرف میشه، این کلا یک قطره در بحر است. بنابراین این نه تنها مشکلش برمیگرده بر خود جامعه جهانی، بلکه مشکلش برمیگرده بر وزارت مالی افغانستان، بر دولت افغانستان که این وزارت از نبود بودجه و نبود کادر مسلکی رنج میبره. و طبعا وقتی که جامعه جهانی کمک های خود از زمان اینا چی میکنن که اول یک سیستم شفاف به وجود بیاید و در ضمن کادرهای مسلکی باید در این وزارت استخدام شود تا اونا بتونن به شکل باید و شاید نه تنها پلیسی را مورد تطبیق قرار بدن، بلکه در این حال بتونن که به وضعیت بیجا شده ها و همچنان بر وضعیت مهاجرین که از بیرون داخل میشن در افغانستان رسیدگی بکنن.
اوریا مصدق تحقیق کننده بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر مواجه شده است. قرار بود این کنفرانس روز گذشته در پاریس برگزار شود. ژک فرحمدی گزارش دارد.
قرار است کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان در تابستان برگزار شود. این را فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد. اولان در صحبت با رادیوی فرانسه گفت این کنفرانس که قرار بود دیروز در پاریس برگزار شود به تأخیر افتاده است. به گفته اولاند، کنفرانس به خاطر به تأخیر افتاد که وزیر خارجه آمریکا نمی توانست در آن شرکت کند. زیرا گفته شده است دیروز برای برگزاری مراسم یادبود از نیروهای آمریکایی که در جریان درگیری ها کشته شدند اختصاص یافته بود. نشانه های در باره علاقمندی اسرائیل به صلح نیز وجود دارند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که به آشتی متعهد هستند.
با استفاده از این فرصت می خواهم این را واضح بسازم که با آشتی با فلسطینیان و همه همسایه های ما متعهد هستیم.
رئیس جمهور فرانسه گفته است با تمام بازیگران کشورهای مختلف و همسایه ها به طور مشترک کار می کنند تا یک فضای به وجود آید که بتواند اسرائیل و فلسطینیان را به میز مذاکرات بازگرداند. اولاند افزود این برای فرانسه بسیار مهم است که در مورد جنجال اسرائیل و فلسطینیان یک ابتکار قوی را به دست بگیرد، ورنه چی اتفاق می افتد؟ او در جواب گفت ساخت محله های رهایشی و حملات ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره اولاند به ساخت و ساز محله های یهودی در مناطق اشغالی فلسطینیان و حملات فلسطینیان است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه گفت که با جانب فرانسه در حال مشوره هستند تا یک تاریخ مناسب را برای برگزاری این کنفرانس تعیین کنند و جان کری وزیر خارجه آمریکا بتواند در آن شرکت کند. او همچنان افزود که مصروفیت‌های جان کری در این روزها بسیار زیاد است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. رادیو آزادی را میتوانید همه روزه از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.